ان سره د اروپا د مرستو مخالفت کوي. ډیپلوماټانو ویلي هنګری ګواښ کړی چې د اروپای ټولنې د مشرانو په غونډه کې به هر هغه طرحه ویټو یا رد کړي چې له مسکو سره د امریکا د سولې خبرې وننګوي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی موکو پو کوټه کې پښتو اکاډمي بیرته پرانستل شو. په دې خبرونه کې مو د آصف بهاند د یوني بیا سر له چاپېدو او محتوا خبرو.
د اقدار قلموالو د فرهنګي کارونو قدردانۍ د دوی په ژوندینو باید وشي.
په افغانستان کې چای دود دی خو کافي شاپونه ورو ورو دودی شي، البته په بله بڼه.
د یو ځوان کلیزه په کې لمانځل کیږي، د کوژدې مراسم په کې لمانځل کیږي، حتی که د ودونو مراسم هم په دغه کې لمانځل کیږي.
په نورستان کې مو د خوشي له دود خبرو. لانزورګر اقبال ترنک سره هم ژغیدلی.
د انزورونو د پیژندنې لپاره چیرته مو وایم چې ټول باید په پوه شي په هغه صورت کې سخته ده.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې پښتو اکاډمي چې 45 کاله مخکې تاسیس شوې وه، د لومړي ځل لپاره د فبروري په 26مه بند شوه، چې یو ورځ وروسته بیرته د لیکوالو، مدني فعالانو او قومي مشرانو له فشارونو وروسته پرانستل شوه. حسین احمد زی راپور لري.
د کوټه انتظامی مشر اسد بن اسد رسنی ته ویلي و چې اکاډمي د فبروري پر 26مه د ځکونکو ترغه شکایت وروسته بند کړه چې د اکاډمي غړیو د محصلینو مخاوني ول چې د اکاډمي کتابتون څخه استفاده وکړي. خو د پښتو اکاډمي سکرتر نقیب الله احساس د ریډیو مشال څنګه ته ویل چې حکومتي چارواکو دوی ته رسمي خبرتیا پرته د اکاډمي د وزې بندې کړي.
دا پی دا دغه باندې کړی د لایبرری موږ پر دې باندې باندې میچینګ د ترکو او چې تی برانس میچینګ لا یو توش په مخ کې لښ په مخ کې اغه لبا د مرغ نه زپه کوټه کې هم چیرمن په کوټه کې موږ هغه میچینګ ته نو ورلو دي چې په دې باندې په خشم سره او رالي اخر نه باندې کړ.
د پښتو اکاډمي کوټې بنسټ د 1990 کال د اکتوبر په میاشت کې ملت پال مشر عبدالسمد خان اڅکزي کې خود لمړی مشر لیکوال او د هیواد ورسپانې بنسټګر سلطان محمد صبر وو. د اکاډمي تر اوسه ګڼ کتابونه چاپ کړي دي. د دې اکاډمي د اوسني مشر حافظ رحمت نیازی په وینا دوی په هر درې میاشتو کې درې مجلې چاپوي چې یو پکې د ماشومانو لپاره ده. د دې ترڅنګ نړیوال کنوانسیونونه، علمي مناظرې او بحثونه چمتو کوي. ښاغلی نیازی امریکا غږ ته ویل چې پښتو اکاډمي دی ولوی قاموس په ترتیب او تدوین بوخته ده چې پر ګوګل ویپانو او موبایل اپ به هم اتر لاسه کیږي. ډاکټر رحمت نیازی ازیتوی پر یو بل پروژم کار پیلوي چې د خان شهید عبدالسمد خان اڅکزي د استقلال ورسپانې ټولې په خوانی غنې را یو ځای کړي او په کتابي بڼه چاپ کړي. د کوټې پښتو اکاډمي د ککړې غاړو، ماتو غاړو او نور غاړو په رڼا کې د جنوبی پښتونخوا پر تاریخ هم کار کوي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
یو نوې اثر ژوندۍ یادونه کتاب لومړی ټوک 500 مخونه لري چې تازه په ډنمارک چاپ شوی دی. د دې کتاب مؤلف آصف بهاند او په دې کتاب کې د 2 فرهنګي شخصیتونو د ژوند او فرهنګي فعالیتونو په اړه مقالې خپرې کړې دي. د شغلی بهاند څخه به واورو چې دا کتاب نورې برخې هم لري چې دا یې لومړی ټوک دی او څومره وخت وشو چې د دې مقالو لیکل پیل کړي.
دا چې ما دا دې مقالو لیکل څه وخت پیل کړ باید ووایم چې د ژوندیو فرهنګیانو په باب مې لیکنې اروپا ته په راتګ سره، یعنی 2001 کال کې پیل کړې او تر اوسه پورې دا کار دوام لري. او هغه څه چې ما لیکلي دي ټولې مقالې مې په 3 ټوکونو کې تنظیم کړي دي چې تر بسلاندې کتاب یې لومړی ټوک دی چې چاپ شو. او که د چا د لیکلو دقیقې نیټې په کار وی زما دا ټول مقاله هر یو په جلا ډول لمړی په ویبپاڼو کې او خبرې شوې دي. زما د یو شمیر لیکنو آرشیف په افغان جرمن پورتال کې شته دی، هلته که مراجعه وشي د خپرېدو دقیقې نیټې به کیدای شي ترلاسه کړي. افغان جرمن دات دی ای
دا خوشاخوا څلرویشت کلونه کېږي چې د دې کسانو د ژوند په اړه مو لیکل کړي او اوس دا کتاب چاپ شوی. د دې کسانو د ژوند په چارو کې ممکن تغیرات راغلي وي، دغو بدلونونو ته مو به هم سب توجه کړی ده په کتاب کې؟
د دې مقالو د لیکلو تر نیټې وروسته د ځینو فرهنګیانو په فرهنګي کارونو کې بدلونونه راغلي دي او د ځینو انټرنیټي پاتو په شتون نشتون او حالت کې هم ښایي بدلونونه راغلي وي، خو ما په خپلو لیکنو کې بدلون نه دی راوستی. څه مې چې د هغه وخت د معلوماتو په دایره کې لیکلي وو په هماغه حالت مې پرېښي دي.
بهام صاحب، دا کسان چې تاسو د هغوی په باره کې لیکل کړي دي، دوی مو څرنګه انتخاب کړي دي؟
دا چې ما د لیکنې لپاره څنګه لیکوال انتخاب کړي دي باید ووایم چې دا بیخي او تصادفي کار دی چې زه باید د چا د ژوند او فرهنګي فعالیتونو په باب څه ولیکم. دا مقالې ما په تدریجي ډول لیکلي دي، یا به د کوم لیکوال ستاین غونډه وای، یا به کوم سیمینار جوړېدونکی وای، یا به د کوم اقدار لیکوال کوم مهم اثر چاپ شوی و، او یا به د کوم فرهنګي حقدار لیکوال د آثارو د مطالعې په ترڅ کې ما داسې څه لوستي وي چې د نوي نسل د روزلو لپاره مې ښه او مؤثره ګڼلي وي. نو مې د مورد نظر لیکوال په باب مطالعه او څېړنه نور هم پراخه کړې. خپلو یادښتونو ته مې د یو مقالې بڼه ورکړې ده او خپره کړې مې ده.
دا دوه دېرش فرهنګي شخصیتونه چې تاسو معرفي کړي دي، دوی ټول هغه کسان دي چې ژوندي دي که نه، ځینې وفات شوي دي؟
په دې مقالو کې یوه د پام وړ برخه هغه لیکنې دي چې ما پر هغو اشخاصو لیکلي دي چې تر اوسه د ژوند له نعمت څخه نه دي محروم شوي. زما د مقالو دا ټولګه همدا مقالې رانغاړي. همدلته د دې خبرې سپیناوی په کار دی چې زما د مقالو په دې ټولګه کې د ټولګې د سرلیک پر خلاف د داسې فرهنګیانو په باب هم مقالې راوړل شوي دي چې هغوی اوس له موږ سره نشته او وفات شوي دي، لکه پوهان میر حسین شاه، سلیمان لایق، علی ګل پیوند. د یادو فرهنګیانو په باب دا مقالې هغه وخت لیکل شوي دي چې دوی لا ژوندي وو. اوس چې د مقالو د دې ټولګې د چاپ لپاره زمینه برابره شوه، ما پرته له لاسوهنې دا مقالې د چاپ لپاره ولېږلې.
لاصف بهان څخه مننه. وړاندې په دې خپرونه کې د انځورګر اقبال ترنک څرګندونې لرو. اقبال ترنک رسامي کوي او په وروستیو کې ګڼې خاطرې لیکلې دي، خو له بې خبرتیا وروسته د کافي او چای د دود په اړه.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري.
په پرمختللو هیوادونو کې د کافي څښل ډېر دود دي. دا دود سلګونه کاله مخینه لري. کافي د افریقا له ایتوپیا خبره شوه. دا روایتونه دي چې د کالدی په نوم یو شپون د کافي ونو د میوو په کمال پوه شو، بیا سوداګرو دا بوټی د عربي جزیرې لور ته یووړ او هلته به یمنی صوفیانو د دعا او عبادت پر مهال د بیداره پاتې کېدو په خاطر کافي تشله. د راپورونو له مخې د 15 میلادي پیړۍ په ترڅ کې د کافي تشلو دود په مکه مکرمه کې عام شو. یوه پیړۍ وروسته بیا کافي تر ترکیې خپره شوه. هلته قهوه خانې جوړې شوې. په دغه قهوه خانو کې به هم ادبي بانډارونه کېدل، هم سیاسي بحثونه روان وو، او هم به د ټولنې پر ستونزو خبرې اترې روانې وي. اروپا چې نن سبا د کافي ستره واردونکې قاره ده، په 18مه پیړۍ کې له کافي سره آشنا شوه. لومړی ځل په ایټالیا کې کافي دود شوه، بیا په پاریس او لندن کې قهوه او قهوه خانې دود شوې. د امریکا په متحده ایالاتونو کې بیا کافي سیاسي شوه، داسې چې د امریکا د خپلواکۍ پر مهال چې کله له انګلیسانو سره د چای د مالیاتو پر سر جنجالونه رامنځته شول، په امریکا کې کافي د چای ځای ناستې شوه. کافی نن سبا په نړۍ کې بیلابیل ډولونه لري او تقریبا اکثر هغه هیوادونه چې کافی پکې ډیره تشل کیږي خپل ځانګړي کافی ځانونو ته جوړوي، خو کافی للوې سره کوي ولور ته ستړیا لري کوي بلور ته په بانډارونو کې تشل کیږي. که څه هم په افغانستان کې لا هم کافی عامه نه ده، خو ورو ورو یې شارونو ته لاره کړې. لس پنځلس کاله مخکې په کابل کې کافی شاپونه ډېر شول، نن سبا کافی شاپونه تر خوست ته رسېدلي چې ځوانانو ته پکې د بانډارونو د خوشحالیو د لمانځلو او د ورځې له ستومانۍ یوه دمه ځای پیدا شوی. د افغانستان په شارونو او د لویو لارو په اوږدو کې چایخانې پخوا هم دود وي، خو اوسني کافی شاپونه عصري جوړ شوي، ښکلی آرام چاپېریال لري، چای هم پکې موندی شي. په خوست کې د دې کافی شاپونو مالکان وایي د دوی مراجعین د هرې ورځې په تېرېدو ډېرې شي. په همدې ښار کې مو د ازادي راډیو خبریال په دې راپور کې همدغو کافی شاپونو ته ورولي.
که څه هم له لسګونو کلونو را په دې خوا د ټول افغانستان په ښارونو، ښارګوټو او د لویو لارو په اوږدو کې چایخانې شته چې خلک پکې چای څښي او د لنډ وخت لپاره پکې دمه کوي، خو په وروستیو کلونو کې د ځینو لویو ښارونو په شان خوست کې هم یو شمېر عصري کافی شاپونه جوړ شوي چې خلک او ځوانان پکې د چای له دمې سربیره د بانډارونو او ځینو مناسبتونو د لمانځلو لپاره راغونډېږي. د کافی شاپونو د اسانتیا په اړه دوه تنه خوستیو ځوانانو ستوري سروري او زمیر خان وویل
دغه ځایونه یو صنعت عصري جوړ شوی دی د نورو ټولنو په نسبت. دویم قدم کې دغه ځایونه دي چې په هغې کې ځوانان کولی شي چې د زړه خواله سره وکړي. درېیم قدم کې د یو ځوان کلیزه پکې لمانځل کیږي، د کوژدې مراسم پکې لمانځل کیږي، حتی که د ودونو مراسم هم په دغه کې لمانځل کیږي.
مخکې دغه خبرې نه وي در وجونه داسې چمونه نه وو چې چا زګدنې ورځ به وه یا د چا نمزدي وه، نو هغوی به خپل کور کې بدغه غلمنځل. اوس دا سهولت جوړ شوی دی موږ دپاره، د افتخار او د ښځې ویاړ دی ځای دی چې دلته موږ ټایم هم پاس کوو، خوند هم خوالو.
په خوست کې دوه لسیزې وړاندې هغه میلمانه چې له نورو ځایونو دې ځای ته راتلل هغوی ته د اوسېدو او تفریح لپاره مناسب ځایونه په نشت حساب وو، خو اوس مهال د خصوصي سکتور په چوکاټ کې دا اسانتیاوې ډېرې شوي دي. د خوست یو بل اوسېدونکی شفیق الله وایي
الحمدلله نن په خوست کې د سترۍ دپاره پارکونه او داسې شخصي کافی شاپونه موجود دي او خوازو ځینې د خپل ځینې د میکس سره وکړای شو خپل انډوالو ملګري هغه څوک چې وریان ارتي ولې ته په صدقه یې کوبل نور ځینې ارتي ملګري انډوالو او موږ بیا چې په کله خوست کې څه وسته شي بیا د پارکوته د سترۍ ځینې کافی شاپو ترسو او خپل سات تیرو.
که څه هم په لږ وخت کې د خوست ښار په ډېره وړه سیمه کې ګڼو کافی شاپونو په فعالیت پیل وکړ او د ډېرېدو په حال کې دي، خو مالکان یې نهیلي نه دي او وایي د دې برخې مینهوال له ورځې بلې ته ډېرېږي. په خوست ښار کې د یو دمازای مسؤول عبید ژوند وویل
کافی شاپونو د پاره خلک ډېر ځخه کې په اوس کې دا چې مشتریانې زیات شوي دي او مینهوال زیات راځي او خلک آرام پکې کوي، دمه پکې کوي، ملګري بنډارونه پکې کوي، نو دا علت دی چې په خوست کې یو څه په شدت سره زیاتېږي. او کافی شاپونو دا ښه خبره ده، یو خو خلکو ته د کار زمینه پکې برابرېږي او بل خلکو ته دغسې چاپېریال برابرېږي چې هغوی په آرامه سره هلته کښېني، ملګرو سره بنډارونه وکړي او دمه پکې وکړي.
د خوست ښار د اوسنیو کافی شاپونو توپیر له مخکنیو هغه دا دی چې پخوا دې ځایونو کې ډېری شنه چایونه وو، خو اوس تر ډېره د شیدو چای او ورسره نور خواږه خواړه وي. په دې سره خوست کې مالدارانو هم دا ګټه کړې چې د څارویو شیدې، مستې، کوچ پنیر او نور محصولات ورڅخه کافی شاپونه لاس په لاس اخلي او ځینې خلک له دې کافی شاپونو کورونو ته هم خالص وطني لبنیات وړي.
له خوست مو د کافی شاپونو په اړه د نجیب الله الخیل راپور اوریده. کافی لا هم په افغانانو کې د چای ځای نه دی نیولی. که چیرته په بهرنیو هیوادونو کې له یو چا چې د افغانانو له دود دستور سره څه ناسه آشنا وي څوک پوښتنه وکړي چې د افغانانو په دودونو کې کوم یوه ته د خلکو ډېر ورپام کیږي، شای وار له واره ووایي چې کله سره کښېني او چای ته پرلتې ووایي. افغانان هم په خوښیو کې هم په غم کې چای څښي، هم په میلمستیاو کې هم په ستړیاو کې د چای پیاله پورته کوي. چای په ټوله نړۍ کې خپل اهمیت لري چې له همدې عمله هر کال د مې یو ویشتمه د چای د نړیوالې ورځې په نوم لمانځل کیږي. د ځینو راپورونو له مخې په اولسمه پیړۍ کې چې یو شمېر سوداګرو له چین څخه روسیې او نورې اروپا ته چای یووړ، افغانستان ته هم راوړ. وروسته بیا د بریتانیا تر واک لاندې هند څخه افغانستان ته سوداګرو چای راوړ، البته د روسیې لخوا هم چینایي چای افغانستان ته واردېده. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت سباندې څلور کاله مخکې چې جمهوریت نظام په کابل کې نو نسکوره شوی په یو راپور کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د موندنو لبخي په کلنی ډول د یو شپېته میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت څلور څلوېښت زره ټنه شین چای او د درې څلوېښت میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت یوویشت زره ټنه تور چای له بیلابیلو هیوادونو دغه هیواد ته واردې شي. سره لدی چې افغانان دومره پیسې په چای ورکوي، په خپل هیواد کې د چای د کار د رای جولو په برخه کې لږ هڅې کړې دي. څو لسیزې مخکې د سولې په کلونو کې په کونړ کې د چای د کرلو کوششونه وشول، بیا د جمهوري نظام پر مهال ورته هڅه وشوه خو نیمګړې وه. البته یوه ښه هڅه چې په وروستیو کلونو کې دود شوې ده هغه دا ده چې یو شمېر خلک د زعفرانو چای څښي. که څه هم زعفران لا هم ګران دي، خو کېدای شي چې ورو ورو ارزان شي او افغانان د چای له درکه د زعفرانو په مټ په کور بسیا شي. په اروپایي هیوادونو کې له مختلفو بوټو هم خلک چای جوړوي، مثلا له بابونه ګل څخه چې د افغانستان په پولو پټیو کې هر وخت راشین کېږي چای جوړیږي. خو په افغانستان کې تر اوسه له نورو بوټو د چایو د جوړولو هڅې خلکو نه دي کړې. د چای د چلو دود په نړۍ کې توپیر لري. د هند په نیمه وچه کې چې اوسنی هند، بنگلادیش، پاکستان، نیپال او بوتان پکې راځي، تر ډیره له چای سره خلک شودې یو ځای کوي. ترکان او عربان بیا تور چای ډیر استعمالوي او ټینګ چای څښي. په اروپا کې تور چای نسبتا زیات دی، خو نن سبا په لسګونو ډوله چای په اروپایي بازارونو کې پلورل کېږي او له شودو سره یو ځای تور چای د انګلیسي چای په نوم مشهور دی. په افغانستان کې هم د چایو دود په ځینو سیمو کې له نورو بدل دی. په ځینو ولایتونو کې له چای سره د غوړې خوړل دود دي. په هغو ځایونو کې چې ګنۍ نه کرل کېږي تر ډیره نور خواږه شیان له چای سره خوري. په بدخشان، غزنی او یو شمېر نورو سیمو کې د شیدو مالګین چای یو شمېر خلک خوښوي. خو د سوداګرو په وینا نن سبا افغانستان ته تر تور چای شین چای ډیر واردې شي او په دغو ورځو کې چې روژه مبارکه ده حتما او تقریبا په ټول افغانستان کې تر روژه ماتي مخکې خلک د چای خام خوري، ځکه له ډوډۍ وروسته ممکن د مشانو تر هر څه چای ته ډېره سودا وي چې وایي چې
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي
هم کره کتنه له آزادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې شعر ته مخه کوو. سور رنگ په بیابان کې شعر د تصویرونو د شاعر نور محمد لاهو شعر دی چې عادل معیار لوستی او په خپل ژغې ازادي راډیو ته به مجلې ته ډالۍ کړي.
می هم د ماشوم توپ سپیرو کوڅو کې ستاد خلو قدمونو خوږ आवाज اوریدل کیږي. حادثه روزمانو د غرول شانه تک سپینه خوشبوئی ستاد لاسونو حس کوما. دیوالونو لا هم ستا سندرې شوی پټ رازونه په سینو کې خپل ساتلی او د کور ټولی کړکۍ دی منتظرې. فکر مکه وچې لاړې، هر څه هیر شول. ته د ونو او د کوڅو په هر لویشته او د ژوند په هر یو نفس کې لکه ساته نفس کېږي. زمې لا په قدیمی او زور کمیس کې ستا د غېږې شنه وږمه لکه زمزم په لپو څښمه. نو فکر ما کا بچی لاړی، هر څه هیر شول. ستا سیره او کلی نوم د دې ښار په حافظه کې لیکل شوی. خاطرات په وختونو زورور دي او زمان کولی نشي. خاطرات لکه ګلان په تند شمال باندې باد باد کړي. خاطرات د زمانې له قایدو او ازغن تار څخه آزاد دی، ځکه عشق لکه غاټول دی. د غاټول کورې بل شي رنګ یې بیا هم په بیابان کې پاتې کیږي.
لادلی مایار څخه مننه چې دا شعر ازادي راډیو مجلې ته راستولې وو. بل شعر لرو، دا په دې سپوږمۍ شعر.
تکه جنت غواړي جنت دستاوي، تکه جنت غواړي جنت دستاوي، دی جنت ټول کرخه او هغه کل شی به هغه سپینچک مرغی هغه دیونو خایست هغه بلبل او هغه خوګ بابیل هغه شوده او هغه سپین پیروی هغه روان دی شراب او ویاله هغه لمی او ډک ډک پیاله هغه دی سپین کاغذ پر مخ نقاشی شوی انزور هغه دی سپین کاغذ پر مخ نقاشی شوی انزور او هغه نور هغه دی خدای پاک دیدار تکه جنت غواړي جنت دستاوي ته که جنت غواړي جنت دستاوي خو هغه سپیڅلی هورې درته بخلی نشم تکه جنت غواړي جنت دستاوي خو په جنت کې به دې هوره زیم خو په جنت کې به دې هوره زیم
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. د نورستان په تقریبا ټولو سیمو کې د غورسی یا خوسی لوبې عام دي. ځایي اوسیدونکو وایي د دغې لوبې د حفاظت او ودې لپاره کار نه دی شوی، خو دوی په خپلو مټو او پیسو له ورکېدو ژغورلې ده. د کانتیوا ولسوالۍ په مرکزي برخه کې چې په هوارو او غرونو کې د واورو سپین څادر خپور شوی دی، مځکه کنګل ده او هوا سخته سړه ده. څو تنو ځوانانو کمیسونه ایستلي دي او د غورسی لوبه کوي. د لوبې نندارې ته په سلګونو کسان راغونډ شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د نورستان په کانتیوا ولسوالۍ کې د سپین واورو په منځ او یخې هوا کې د لسو په شاوخوا کې ځوانانو کمیسونه وستلی او د غورسی یا غوسی لوبه کوي. په یاد ولایت کې د غوسی، غورسی یا خوسی د دودیز لوبې مینوال وایي په نورستان کې هر کال د ژمي په سړه هوا کې د غلوبه ترسره کوي او هر ورځ لیدلو ته په سلګونو کسان راځي. د نورستان قومي شورا مشر امیر محمد ولستری د دغې لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
غورسی یا غورسی په نورستانی ژبه کې ورته کوستر موش ورته وایي، کوستر په نورستانی کې همدغه غورسی ته ویل کیږي او موش یا موشیک یا موشه لوبه ته وایي. په سر تاسو په نورستان کې دغه لوبه ډېر محبوبیت لري او ډېر اوږده تاریخ لري. ځوانان اکثرا همدغه ورزش باندې بوخت دي. داسې کیلی یا داسې آبادی بنی چې ژمی کې دوه درې لوبه حتماً چې هغه د غورسی مسابقه چې برگزار نشي.
د هغه په وینا د دومره لرغونی او د خلکو په منځ کې د مشهورې لوبې د ژوندي ساتلو او پرمختګ لپاره حکومتونو او وړوندو ادارو هیڅ کار نه دی کړی. په یاد ولایت کې د غوسی یا غورسی لوبو مسول خالد نوری هم راته وویل دغه لرغونی او دودیز لوبه ورته په میراث پاتې ده، خو تر اوسه یې د ودی او ژوندي ساتلو لپاره کوم اداري همکاري نه ده کړې. هغه وایي همدا وجه ده چې د سیالیو لګښتونه له خپلو جیبونو ورکوي.
غورسی لوبه د زموږ یو عنعنات دی. د ژوندي ساتلو لپاره ځوانان ډیر په شوق سره لوبې کوي. هر کلی یو یو ټیم یې هماغه سي مطابق لوبې کوي. دولت کې خو د غورسی لوبې په هغه باندې کم داسې امتیازات نه راځي. هر ځوان شخصي مصرف کوي او لوبه کوي. کم چې موږ هم ټورنمنټونه چې بار گزارو هغه زموږ د شخصي جیب نه مصرف کیږي.
د غورسی لوبه د نورستان ترڅنګ په لغمان، ننګرهار او یو شمیر نورو ولایتونو کې هم ترسره کیږي. په ختیځو ولایتونو کې د شمشاد ننګیالي ټیم مشر قاری مجیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل دوه کاله کیږي چې د هیواد په کچه په ترسره شوو سیالیو کې لومړی مقام ګټي.
او پروسه کال چې ده موږ هم د ټول افغانستان نه وګټ چې هغه ټول
امکانات مونږ ته اټک انرژي دغه کړو او څه کال چې ده هم مونږ ویکتور انرژي د چاغه امکانات سره برابر کړو او لمر تلو تلویزیون باندې خودل کېده څه کال هم مونږ د ټول افغانستان نو غټه
په نورستان کې د غرسی لوبې لوبغاړي او مینوال له حکومتي چارواکو غواړي چې دا لوبه دې هم د نورو لوبو په څیر رسمي کړي. که څه هم چې په ختیځو ولایتونو کې د اطلاعات او کلتور او اولمپیک ادارو مسؤلینو د غرسی لوبې د لوبغاړو د غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د نورستان د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې هڅه کوي د یاد ولایت ټولو دودیزو لوبو ژوندي ساتلو او پرمختګ لپاره اسانتیاوې چمتو کړي.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو.
ایتالیایی هنرمند لیونارد داوینچی هغه څوک چې د مونالیزا بې ساري نقاشي استلې ده. د رسامي پاړه وای انځورګری یو ډول چوپ هنر دی او چوپتیا د تفکر ژبه ده. رسم او خاطره دواړه لکه نور هنرونه سره اړخ لګوي، که څه هم رسامي په پنسلونو او مویکو او خاطرې په کلماتو لیکو. خاطره یو ادبي ژانر دی چې لیکوال هغه پیښې یا صحنې چې په ژوند کې ورته پیښیږي یا په هغو کې ونډه لري او یا یې هم شاهد ولیکي. خاطره لیکنه د احساس د انتقالېدو غوره وسیله ده چې لیکوال کولی شي د خپل ژوند ښې او بدې پیښې، ماتې او بریاوې، تجربې او پیښې پکې بیان کړي. کره کتونکي د خاطره لیکنې لپاره یو شمېر وړاندیزونه لري. دوی وایي مخکې تر دې چې خاطره لیکئ، پیښې ته فکر وکړئ. له دې څخه مطلب دا دی چې د ځینو شعرونو او لنډو کیسو په څیر لیکل مه کوئ چې له انجامه یې ناخبره یاست او د لیکلو په وخت یې پای ترلاسه کوئ. په خاطره لیکنه کې صمیمیت شرط ګڼل کیږي. یو مخ لکه د یوې ښه پیښې په باره کې چې بل ته په شفاهي ډول کیسه کوو، نو د مخاطب توجه به جلبو. د خاطرو د لیکلو لپاره زمانه او مکان مهم دی. په خاطراتو کې زموږ د زړو نقلونو په څیر لیکوالان داسې نه کوي چې یوه کیسه لویه کړي یا مصنوعي تلوسه پکې پیدا کړي. په خاطره کې خیالي شیان هم نه ځایږي، یا په بله وینا واقعیت تخیل پکې محدود وي. هغه موضوع چې د یو بدلون سبب شوې ده په شی خاطرې بدلېدلی شي. کره کتونکي وایي چې په خاطره کې که چیرته لیکوال د خپل وجود دننه استراب له لوستونکو سره شریک کړي، اغیز به زیات وي. کره کتونکي په دې باور دي چې خاطره یوازې د پیښې ثبتېدل نه دي، په پیښه کې د احساس شراکت هم، چې لیکوال د حواسو په مټ پیښه لیکي او د موضوع له پلوه هغه موضوع چې د یو تغییر سبب شوې ده په شی خاطرې بدلېدلی شي. دا هم مهمه ده چې خاطره پیل او یو پای ولري. په جرمني کې میشت افغان هنرمند اقبال ترنک چې رسامي کوي، په وروستیو کې خاطرې لیکلې دي. مخکې تر دې چې له دوی څخه د خاطرو په اړه واورو، دا به ترې واورو چې نوې رسامۍ یې کړې دي که نه.
نوې کارونه شته، خو هغوی تر اوسه پورې نندارتون نه ده اخیستی. یعنی دلته به اوس هم دا رقم دي چې کله یو نندارتون یو انځور یا یو هنري پروژه څوک مخته بیایي، بیا مخکې له دې چې نندارتون جوړ شي نه شي نشر ولی. یعنی تر نندارتون له مخه به یې نشي کولی دا نشر کړي.
یعنی تاسو دلته په جرمني کې ژوند کوي، یو ټولنه ده، دغه په اساس باندې دغه څه کولای شي تر څو مو کار نه بشپړ شوی بیا نندارتون ته نسی وړاندې کولای؟
یو تقریبا د 15 کال کې د افغانستان د معاصر هنرونو د مرکز غړی یم. تقریبا 15 کال کې نو دا مرکز چې د دې مشرتابه پروفیسور هراو مرزاد صاحب ده، چې د معاصر هنرونو د پروسه د افغانستان کې را شروع کړې. یعنې د افغانستان هر معاصر هنرمند چې وینو اتمن به د ده شاګرد تیر شوی وي، ځکه د کابل پوهنتون کې استاد و او یوازینی ډیپارټمنټ چې جوړ شو د معاصر هنرونو هغه د افتتاح کو د جوړ کو په دغه برخه کې د ډېرې هڅې کړې دي. نو زما هم اوس ټول کارونه له دغې برخې سره دي، له همدې مرکز سره دي. هغه که نندارتون وي هم همدا مرکز یې نیسي، که مثال نور فعالیتونه وي هم همدا مرکز یې مخته بیایي.
د معاصر هنرونو له مرکز سره د جرمني د حکومت لخوا مرسته کیږي؟
په داسې ډول مرسته نه کیږي چې په مادي لحاظ باندې مستقیمه مرسته ورسره وشي، مګر دلته دغه لري، رسمیت لري. دولت سره سخت ده او دغه د جواز لري زور سره دغه د هنرونو په برخه کې هم ورسره کار کوم. نور دغه ژباړ او د نشرات په برخه کې اوس مهال په نشرات مسؤول یم، البته په دغه برخه کې ورسره کار کوم.
د نشاط په برخه کې تاسو څه کوي او د ژباړ په برخه کې څه؟
جرمنی، انګلیسی او دری ژبې څخه ځینې پوسټونه کېږي، ځینې مواد برابرېږي هغه په پښتو ته ژباړو. دغه د نشرات په برخه کې ډېر مسایل دي، مثال د مرکز پاڼې چې دي، د میډیا پر مخ باندې، ټولنیزو رسنیو پر مخ باندې، د نندارتونونو جریانونه شریکوي، مثال د مختلفو بهرنیو او داسې هنرمندانو چې موضوعات یې زموږ له افغانستان سره ورته والی ولري، له فکري لحاظ د هغوی معرفي ده یا د اثارو معرفي ده. نور افغان هنرمندان معرفي کوي په دې برخه کې چې معاصر هنرمندان د افغانستان چې هغه معرفي کېږي، اوسني ژوندي هنرمندان چې دي دا پکې معرفي کېږي او دغه برخه مخته وړل کېږي.
تر نکسه ستاسو شخصي کارونو تراشم، تاسو په فیسبوک کې لیکلي دي چې په لسکونو خاطرې مو لیکلي، دا دواړه هنرونه رسامي او خاطره لیکنه د انسان د احساساتو او تجربو زیږنده دي، خو لاري بیل دي په خاطره کې احساس ته کلمات په مټ شریکو او ممکن احساسات په مستقیم شکل د کلمات په مټ انتقال کړو، څنګه همداسې نه ده؟
یو په دې چې د جرمني هاري واقعي سره مخ کېږم، له هاري او برخورد سره مخ کېږم، له پیښې سره مخ کېږم، د مستقیم وطن را یادېږي، هر ورځ دا پیښه جریان لري. مثال په ماشومان ګورم چې د مکتب سیستم یې ډېر منظم وي، ماته خپل کوچنیوالی را په یادېږي او د افغانستان ماشومان را په یادېږي. مثال زما د خپل مکتب دوره را په یادېږي، ما څنګه دوره تېره کړې، د خلکو برخورد ګورم، همدا مسایل را په یادېږي.
دلته هغه سوال دا و، اوس مثلا په رسم کې په رنګونو باندې یو احساس ترته پیدا شوی دی، هغه انتقالوي، لیکن په خاطرې کې په کلماتو باندې انتقالوي. کله چې ته د ورځې په جریان کې رسامي کوي او مازیګر کور ته روانې، بیا یو خاطره در په زړه کې شي، نو هغه کلمات بیا راځي او کنه په کلماتو پسې ورځي او یو څه لټه پسې کوي، ځکه چې دلته خو بیا رنگونه نه دي.
کوم پیښه چې په مخ راځي تصادف کې راځي، په لاشعوري ډول ورسره مخ کېږي. د دې لیکل لومړی یادې وي، ساده یې لیکم، ټول تیز تیز یې لیکم، یعنی په هغه دقیقه یا په هغه صحنه کې دې ته زه ډېر پام نه کوم چې باید هغه د اثر یا د لیکنې هغه اول ځل لیکل چې دا هغه نه باید هنري وي. ډېر تیز یې لیکم، را سره نوټ کوم، یا بیس کور ته ولاړم دې کلمو ته پام کوم. مثال هفته کې یوه ورځ ځینې تېرې خاطرې راولم، چې په هغو کې ځینې کلمې وي هغه ډېرې ښې ښایسته پکې راځي، دغه د خاطرې کمپوز ډېر ښه جوړوي، نو بیا هغه ورته انتخابوم.
رسم هم تر نک صاحب ګوره کرکټر لري او خاطره هم، تاسو ته تغییر څه ښکاري؟
کله چې د رسم د رسامۍ د کرکټر اړخ ته ځو، موږ مجبور یو چې معاصرې انځورګرۍ ته مخ وراړو، که نه رسامۍ کې کرکټر څه ده، ځکه که عادي انځورګرۍ ته راسو، عادي هنر ته راسو، نو په هغه کې یو هنرمند شیندلی کار کوي، یو مشخص کرکټر نه وي پکې معلوم، یو مشخصه لاره نه وي پکې معلوم. او که چیرته معاصرې انځورګرۍ ته راسو چې پر هغه باندې ریسرچ کېږي، پر هغه باندې مطالعه کېږي، او یو موضوع مخته راتلونکی او تیر پکې لري، یعنی هغه جریان پکې لري، یو منظم حرف لري، هلته موږ کرکټر جوړول. مثال په انځورګرۍ کې زه به د چرګ له پښو څخه ډېره استفاده کوم، دغه د چرګ له پښو څخه ډېره خاطره لرم، دا زما د انځورګرۍ کرکټر ده.
وبخښئ، دا د چرګ د پښو کیسه مخکې هم تاسو ازادي راډیو ته لما سره په خبرو کې لما سره شریکه کړې وه، که په دغه برخه کې یو څه توضیح ورکړئ سي اورېدونکي پرې پوه سي.
د چرګ د پښې کیسه چې ده، هغه یو ځل مې کړې وه، زه به پر دې باندې په ادامه بیا وغږېږم.
مهرباني.
دا خو داسې کومه واقعه چې زه ورسره مخ شوی یم، اوس له چرګ څخه کوم هدف چې ما اخیستی دی، چې د دې استقامت ده، په دونه واړه سر باندې، په دونه کمو مازغو باندې دی دا هیڅ لري چې زما زرا لوی شوی چیرې یم، یا مثلا زما ځای چیرې ده. او بیرته وته زرا وګرځیدم خپل ځای ته زرا وګرځیدم بیا مات په ځین کې د افغانستان د سیاسي مسایل راګرځېدل چې دوی وایي تر اوسه پورې لا هم د خپل فکرونو د پخو پړې نش کوي او خپل ځای ته نه راځي نو په دغه اساس باندې اوس چې هر چیرته د چک پخه کار کوم
استقامت موضوع تاسو یادوي څه فکر کوي چې کله د چرک پشي رسموي او یا په یو رسم کې دغه برخه ته اشاره کوي او یا دغه برخه هم انځور کړي ده تاسو د رسم لیدون کوي به ولې دا احساسوي چې دلته د موضوع د استقامت
د انځورونو د پیژندنې لپاره یا مثلا پیژندنې لپاره د انځورګرۍ په برخه کې که چیرته موږ وایو چې ټول باید په پوه سي په یو صورت کې سخته ده خو لیدونکي ته ډېرو کم لیدونکي به په دې پوه سي په یو صورت کې پوهېږي چې دوی ته سوال پیدا کړي یعنې کنجکاوه لیدونکي دوی به پوهېږي که نه هغه لیدونکي چې ده ته همیشه پوښتنه پیدا کېږي دغه د چرک پخه دلته څه کوي
ادبیاتو کې مثلا د سمبول موضوع ده هغه لیکوال خلق کړی وي او کېدای شي چې څوک پې پوه نه سي لیکن نقش یې وي په هغه اثر کې چې ولې دغه شی تاسو د چرک د پښو په رسم کې چې په یو بل رسم سره مودا یو ځای کړي هغه نقش پرېږدي نقش مطلب داس که یو سمبولیک لیکنه څوک کوي یو شی تکراروي په هغه یو لیکنه کې هم که په شعر کې که په کیسه کې که څوک سمبول کاري سمبول مثلا یو څوک چرک په سمبولیک ډول باندې راولي په داستان کې همدغه مفهوم یې استقامت مفهوم ترې واخلي دا په هغه کیسه کې بیا بیا تکراروي بیا بیا چرګ یادوي دا یو ډول دی بل ډول یې دا دی چې د استقامت مفهوم په هغه لیکنه کې ځای په ځای کوي تاسو څه کار ورسره کوئ
زه که چیرته مثلا په انځورګرۍ کې پورتریت وي یا مثلا د چیرې انځورګرۍ یا مثلا یو بل تخیلي انځورګرۍ وي چې په هغه کې فیګور داخلي فیګور دا د انسان پوره بدن شي یا د ځینو نورو شیانو کامل تصویر وي هلته د مثال که پښې او لاسونه پکې راځي زه عادي د انسانانو پښې او لاسونه نه پکې راځم هغه دا بهترین ځای دی چې زه د چرک پخه پکې وکاروم ځکه زه یو ازادي پکې لرم او مثال ونی دی د ونو پانی د ونو خاکونه ټولې د چرک پښې دي سره دې چې ونه معلومیږي چې دا ونه ده او دغه د چرک پخه په دغو ځایونو کې په تکرار کې راځي
دلته بیا لیدونکی دا درک کوي چې نو ولې ونه له چرک سره څه یا د انسان پښې ولې د چرک دي هغه یو ډول تکرار راځي په بل ډول د خاطرو په برخه کې پوښتنه مې ذهن ته راغله بیرته خاطره صریح بیان دی که چیرته خاطره څوک داسې ولیکي لکه خاطره سی ویني نو خوند زیاتی شي لکه رسم سی وینو په خاطره لیکنه کې مده غړخت ور پام سی ویدي ور پام ورته کړی ده
په خاطره کې شیبر صاحب یعنی دا اش ته ما د خاص پام نه ده کړی یعنی واګه کوم راځي چې هغه څه چې ما دې 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 کتلې مې دې هغه مې راټول کړی
دغه خاطرې دا ډول لیکلې دي لکه څوک سي یو فلم ګوري لکه څوک سي ترنک پکې ګوري سي دلته ولاړ هلته ولاړ دغه شی دغه سي احساس کو هغه شی د سي احساس کو او کنه وینا مو وینا پکې ډیره ده مثلا وینا تشته وای ما د کافي دکان ولید د کافي دکان هي شایسته جوړ کړیو او د شایسته تل معلومه نه ده څه ده لیکن کچيري دغه دکان د رقم انزور هغه کړی وي د دې دکان په اړه کې معلومات د سور کړی وې چې د کافي دکان مختمه سپشمه و تخنی دي او د کافي بوی مې احساس کو او بیا لیکي چې چراغونه پکې مړکېدل او بلېدل او یوشنه چراغته ودرېدم دا بیا د ستل کړه رسم او خلک د خاطره احساسوي تاسو ورته دغه ته پام کړئ
ډېر زیات
بله
تصویري خو ځینې زموږ تصویر نه پکې او په صورت کې مستون کوي خپل نسجنې اخستای په خاطر کې چې زه مثال خوښنه سوایم یا مثلا په کوم ځای کې ډیر زیات خپه سوایم یو مرد پر ذهن می ډیر فشار راغلی یا مثلا په کوم ځای کې می ډیر خندلې دي هغه ټول کران غاړه مورم وښتي نه دي
د دې خاطرو په برخه کې لکه څنګه چې رسمونه دا بورسونه لري، رنگونه لري، دا آبی رنگونه لري او دا نور رنگونه لري، کنه تخته لري، نور نمانه مانه دیزده سی چطه لري، خاطره لیکل اغی لري، کلمات لري. پا دی کلماتو کی کچیری صفات او قیدونه زیاد سی بیا للیدو وزی. زما مطلب داو یعنی کچیری تاسو ایسی مخیم دی کلمات اشاره، مثلا دیر میز رو پتنگو دا دی تردی شده ده سی اولی که سی کرکی تا ودر ایدم پرده می کش کرد، بیرته می پرده بنده کرد. څرنګه په خاطرو کې موږ غوښتل ته پام کړې؟
هغه کوم مسایل چې هغه ما دشي ډول باندې لیکلي دي، شیبر صاحب سي او ام سي، دا ټول مسایل پکې دي لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه. مګر دا چې ولی مې پکې لیکلي دي یا ولی دغه ټکي ته اوس تاسو را پام کو، یعنی په دې پسې نه یم ګرځېدل. مثال دا چې وایم یو اماتور انځورګر ده، یو اکاډمیک ده کنه؟ زه په خاطرو کې دسې وایم چې زه د خاطرو په برخه کې اماتور یم، ځکه ما ادبیات لوستي نه دي. البته دغه اماتور انځورګر چې ده، دا هم ډېر ښه تخنیک کاروي، یعنی دی هغه ټول مسایل چې کاروي دی، مثال رنګونه پر خپلو ځایو کاروي، ښه ښایسته کمپوزیشن ورته جوړوي، ټول مسایل ورته جوړوي. خو دی نه یې ځینې خبر چې دا ما ولې دلته کار کړی دي، یا دغه اړخونه ما ولې پکې راخیستي دي.
ل اقبال ترنک څخه مننه. له همدې مرکې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله ران غاړم. زه احمد شیبر اجازه اخلم. په مخموشه
اسمان خوشنا لمان کی د بهار یزین ساقی خوشالی کری آتنونا چی خندا ورطا بریخنا کی دا اسمان پشنا نمان کی دا بہو یزی نسا کی دا بہو یزی نسا رنگ پرنگ تنہ